شباسي
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سجر رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کو وړاندې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ په اړه اورېدلی شي او په ورته وخت کې به واوري چې ولسمشر غني په دې خبرو کې پر طالبانو د ملګرو ملتو لخوا د فشار راوړلو غوښتنه کړې ده. خو لومړی خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړنې پوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي چې د ترکیې له چارواکو سره پر افغان سوري ګټورې خبرې کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په لټونکو له عراق غوښتي چې اعدامونه ودروي. بشپړ خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون وای ټول هغه هیوادونه چې د پوزیانو پاړی لنړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تور نشته خپلواک چیرنې دی وکړي. د دغه کمیسون مشه شهرزاد اکبر وویل
کمیسیون همچنان با استفاده از فرصت
کمیسیون لدی فرصت پر استفاده لطول و حق و هیوادونو چی پا افغانستان کی پوزیان لرل او پا اره دی نریوال و بشر دوستانه حقونو دی نقص او دی جنگی جرمونو تورون موجود دی غواری چی دی دغو تورونو پا اره خپلواکی سیر نوکری. امریکا او انگلستان پا دغو هیوادونو کی شامل دی.
امریکا و انگلستان شاملی کشور هست.
امریکا و بریتانیا تر اوسه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د مشه د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. اخلي اکبر دا غوښتنه په هغه ویډیوي پیغام کې کړې چې په کې د استرالیا د حکومت د ټکان ورکوونکو راپور په تړاو شغیدلې. استرالیا د نومبر په 19مه په افغانستان کې د خپلو ځینو ځانګړو ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه یو ټکان ورکوونکو راپور خپور کړ چې لویه برخه د نه تیش پیکونه افغان ملکیانو وژنه ده. عبدالله وی د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د افغان سولې په تړاو رغنده خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس شاغلی عبدالله پرون له ولسمشر اردوغان سره وکتل. شاغلی عبدالله د دې لیدنې او ترکیې ته د سفر په اړه د ترکیې ټی آر ټی تلویزیون ته وویل
ترکیه د آسیا زړه استانبول پروسه پیل کړي. د افغانستان او گاونډیو درې اړخیزې غونډې جوړې کړي. همداراز یې د یو دور خبرو د کوربتو وړاندیز هم کړی. څه چې ما ترې وغوښتل هغه دا و چې دا هڅې ډېرې کړي.
عبدالله زیاتوي چې د افغان سولې او ثبات په تړاو د سیمې د هیوادونو د ملاتړ جلبول ډېر مهم دي. هغه تر دې مخکې د همدې هدف لپاره پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم سفرونه کړي. پاکستاني چارواکي وایي د احمدجانو مذهبي له شکیو یو غړی پرون د یوه بریدګر په ډزو سره وژل شوی. پیښه د پنجاب په سنگلهیل سیمه کې شوې ده. د پولیسو په خبره یو 14 کلن هلک د احمدي جماعت په غړي ډزې کړي. بریدګر د پولیسو لخوا نیول شوی او ویلي دي ځکه یې په احمدجانو برید وکړ چې د ده په خبره اسلام ته سپکاوی کاوه. ویل کیږي چې وشر شوی کس طاهر احمد نومیشي، عمر یې 1 کاله و او ډاکټر و. د 14 کلن بریدګر په ډزو سره د وژل شوي طاهر احمد د پلار په ګډون 3 کسان ټپیان شوي دي. د احمدي اقلیت ویاند سلیم الدین دا برید غندلی او ویلی دي چې احمدیان د خپلو عقیدو په خاطر تر برید لاندې راځي. هغه زیاته کړې چې د عمران خان حکومت په سمه توګه له دوی دفاع نه ده کړې او په وروستیو 2 کلونو کې پرې بریدونه زیات شوي دي. ایرانی چارواکو ادعا کړی چې ځواکونه په فارس خلیج کې یوه کشتۍ له 3 لک تراتیلو سره درولې ده. فارس نیمه رسمي اژانس راپور ورکړی چې پر کشتۍ د پاناما بیرغ ولاړ و او په خبره یې چې ناقانونه تیل انتقالول. د راپور له مخې د کشتۍ لس بهرني عمله نیول شوي دي. ایران وایي چې د تیلو له قاچاق سره مبارزه کوي. د راپورونو په اساس د ورځې څه باندې 10 میلیونه لیتره تیل له ایرانه په قاچاق وړل کیږي. د روس پوری د ایران لخوا په فارس خلیج کې د دې کشتۍ د درولو په تړاو څه خبرګونونه نه دي خپاره شوي. خو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او ګڼو نورو لویدیځو هیوادونو ایران ته په وار وار ګواښ کړی چې بیړیو ته له مزاحمته لاس واخلي. د ملګرو ملتو سرمنشي خبرداری ورکړ چې جګړه ځپلی یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. د انټونیو ګوتیرش په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې له خطر سره مخامخ دی. د ملګرو ملتو د سرمنشي د جمعې د ورځې دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوی چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي چې حوثي یاغیان د بهرنیو ترهګرو په لیست کې داخل کړي تر څو په سیمه کې د دوی پر ملاتړي ایران فشار زیات شي. یمن په عربي هیوادو کې تر ټولو خوار هیواد دی چې په 2015 کال کې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوه. په دې جګړه کې تر یو لک ډېر کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې د بندیانو له اعدامولو لاس واخلي. دوی دا غوښتنه وروسته له هغه کړې چې د پلټونو په لړ کې دې پایلې ته رسېدلې چې لسګونه کسان په عراق کې د دوی په خبره د غیر عادلانه محاکمو په لړ کې په اعدام محکوم شوي او اعدام شوي دي. دغو پلټونکو ویلي چې 4000 بندیان په عراق کې د ترهګرۍ اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي او له دې ډلې شای 500 کسان را روانه دوشنبه اعدام شي. د راپورونو په اساس بندیان ډیری وختونه له لومړنیو حقونو محروم شوي او د پښتنو ګرویژونو په وخت د هغوی د ځورونې شکایتونه چا نه دي څېړلي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
We have heard this week that possibly the two parties
mo khamda onai wauridal chi imkan lari dwara khawi fa tarzul amal bande muwafiqatan niktiwi.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې د افغان سولې په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي. بلور ته ولسمشر غنی له امنیت شورا غوښتي دي چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې سوله وکړي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکوو. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر وایي د سولې په برخه کې د پاکستان پخوا هم له افغانستان سره ژمنې کولې.
نه د وسلوالو پر ضد اقدام شوی دی او نه په هغه توګه باندې دوی هڅول شوي دي چې د سولې پروسه کې مهمد واقع شي.
ښاغلی شمس د اسلام آباد نویو ژمنو ته هم د شک په سترګه ګوري. کدا سی وي ولې پاکستان ژمنې کوي؟ د پکتیا بزګران مرستې غواړي.
موږ د زراعت نه دا غواړو چې موږ د ښه اصلاحي تخونه راکړي، د مڼو د باغونو دوا راکړي، یخې خونې راته جوړې کړي.
او نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده.
د دې فرض ده چې د شپې زما 2 ساعته زه تلویزیون ګورم.
د افغانستان جمهور رئیس د ملګرو ملتو په امنیت شورا شخ وکړ چې د سولې د خبرو د بریا لپاره دي طالبان تر فشار لاندې راولي او بندیزونه دي پرې ولګوي. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې په تړاو د ملګرو ملتو امنیت شورا پرونی ځانګړي غونډې ته د ویډیو کانفرنس لاري د وینا پر مهال دا خبرې وکړې. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي د بورولاینز په افغانستان کې تاوتریخواله زیات وباله، خو په دوحه کې د مرکچي ټیمونو ترمنځ د زیات پرمختګ یادونه وکړه. صفی الله سنگزی راپور لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې د بحث اصلي ویناوالو د سولې او ثبات د راتلو لپاره د هڅو په چټکۍ ټینګار وکړ. غونډه په دې عنوان جوړه شوې وه چې امنیت شورا په افغانستان کې د سولې له پروسې د ملاتړ لپاره څه کولای شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخیستې وه او په خپله وینا کې د سولې لپاره د افغان دولت له هڅو او د دب خبره قربانیو یادونه وکړه. ولسمشر غنی طالبان تورن کړل چې له 7 فبروري راهیسې د نرمښت پر ځای له تشدد کار اخیستی او ګڼو افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې. هغه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د سولې د خبرو د بریا لپاره د پر طالبانو بندیزونه پلي کړي.
زه له شورا څخه غوښتنه کوم چې له طالبانو سره د خبرو د بریا لپاره د کلیدي وسیلې په توګه د بندیزونو په بشپړ او اغیزمن پلي کولو باندې ټینګار وکړي. طالبانو تر دې دمه ټاکلي شرایط نه دي پوره کړي. بندیزونه یوازې هغه وخت مسؤلیت لرلی سي چې د ټولو لخوا پلیسي او په اوسني میکانیزم کې په هر ډول بدلون باندې غور باید یوازې هغه وخت وسي چې د سولې په پروسې او د هغې په پایلو کې د پام وړ پرمختګ راغلی وي چې موږ لا تر اوسه داسې څه نه دي لیدلي.
طالبانو په دې ډلې باندې د بندیزونو د پلي کولو لپاره د افغان ولسمشر د تازه څرګندونو په غبرګون تر دې دمه څه نه دي ویلي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې ځانګړې غونډه کې ولسمشر غني د قطر په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو خبرې ښې وبللې، خو نیوکه یې وکړه چې د اوربند د ټینګښت هیله یې نه ده پوره کړې. د غونډې بله ویناواله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي او د یوناما مشره دیبورا لاینز وه. د اغلی لاینز د وینا یوه مهمه برخه د قطر په خبرو څرخیده.
We have heard this week that possibly the two parties
موږ هم دا اونۍ واوریدل چې امکان لري دواړه خواوې په طرز العمل باندې موافقې ته نږدې وي چې بیا به اجنډا باندې بحث ته لار هوار شي. دا به یو ډیر لوی پرمختګ وي. د دغه نوي باب په پرانستلو سره باید نړیواله ټولنه وګوري چې څنګه دا هڅې پیاوړي کولای شو څو سوله د یوې واقعي بریا چانس ولري.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه په دوحه کې خبرې پیل شوې. لڅ باندې دوه میاشتو خبرو اله اوس د زینو پرمختګونو خبرونه راځي. د فرانسې خبری اژانس په پاکستان او دوحه کې د درو طالب چارواکو په حواله چې نه غواړي نمونه افشا شي خو د دوحې د خبرو په جزئیاتو خبر دي راپور ورکړی چې موافقه ډیره نږدې ده او ښایي په څو ورځو کې ګډه اعلامیه خپره شي چې ورپسې به رسمي خبرې پیلېږي. د فرانسې خبری اژانس په دوحه کې د افغان دولت د یو چارواکي په حواله هم ویلي چې دواړو ټیمونو اختلافي مسایل هوار کړي. د راپورونو له مخې طالبان د حنفی فقه او هم له امریکا سره د طالبانو د تړون اساس ګرځول دوه مهم مسایل بولي. ویل کیږي چې په تیرو دوو میاشتو کې اصلي لانجې په همدغو دوه مسئلو وې.
بل لور ته د افغان سولې په تړاو پرون افغان حکومت اعلان وکړ چې له پاکستان سره یو مهم سند لاسلیک کړي چې د سولې له هڅو سره به مرستندوی وي. د افغانستان او پاکستان په ګډ لاسلیک شوي سند کې راغلي دي چې د افغان سولې د مخالفانو پر ضد په کابل او اسلام آباد ګډې هڅې کوي. اسلام آباد په دې برخه کې څه کولای شي؟ په پاکستان کې د افغانستان د سفارت پخواني مرستیال زردوش شمس چې اوس په برېټانیا کې وسراته وویل چې اسلام آباد ډېر څه کولای شي، خدای فکر نه کوي چې نوې ژمنې ته هم پاکستان ژمن پات شي.
د هغې دلیل دا دی چې پخوا موږ لیدلی دي چې د سولې په برخه کې که پرمختګ نه کیږي نو د هغې د پاکستان خواته دلیل دا دی چې واضح خبره د طالب دی او یا هغه وسلوال دي چې هغه د پاکستان د ملاتړ نه برخمن دي. نو پخوا هم پاکستان ژمنه کړې وه په هغه مذاکرو کې چې د افغانستان حکومت سره تیرو دوه درې کالو کې یا حتی د ترلسو پورې د کرزي صاحب وخت کې هم وو، په هغې کې هم پاکستان بیا هغه تعهد نه دی ښودلی، نه د وسلوالو پر ضد اقدام شوی دی او نه په هغه توګه باندې دوی هڅول شوي دي چې د سولې پروسه کې مومد واقع شي.
که پاکستان نه غواړي چې په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي ژمنه ولې کوي؟
پاکستان وخت په وخت افغانستان مصروفه ساتلی دی او یو دلیل دا هم دی چې دلته د امریکا غوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې بهبود پیدا کړي خیشي، چونکه امریکا دلته یو قوي سهم لري، دلته هغه حضور لري او په یو وخت کې د پاکستان سره مخې اړیکې لري. پاکستان دې د پاره چې امریکا ته او حتی نورو نړیوالو ته وښيي چې زه خپلې هڅې کوم افغانستان سره د اړیکې خو ساتلو، نو د هغې د هڅو دا یوه برخه ده. بیا هغه پروسه داسې ده چې بیا دا تعقیب شوي نه دي او که تعقیب شوي هم دي پاکستان ته بیا نورې بهانې پیدا کوي، مشکلات او شینه ستونزې ذکر کوي چې په دې بنیاد باندې دا ندی
شوی. لکه څنګه چې تاسو د مرکې په پیل کې اشاره ورته وکړه چې تقریبا په لسو کلونو کې پاکستان یا تر لسو کلونو هم په ډېره موده کې پاکستان بیا بیا ژمنې کړې دي، که پاکستان عمل پیونه کې په کابل کې د افغانستان حکومت څه کولی شي؟ آیا ممکنه ده چې د نړیوالو له لوري تر فشار لاندې راولي؟ آیا کوم په دغه سندونو کې کوم تضمین وي؟ څه کولی شي او کابل باید څه وکړي؟
اوس بیا هم د بدبختۍ زیاده ده چې هغه وخت چې د افغانستان حکومت سره نسبتا د نن په پرتله زیات اپشنونه او زیات فرصتونه لرل، هغه نن د افغانستان حکومت سره ډیر کم دي. تر ټولو مهمه خو دا ده چې په تیرو کلونو کې د پاکستان څنګه چې ویل کېدل چې اوس انزوا ته تللی دی، دا هم د دلیل ده چې د امریکا سره اړیکې ښې نه وي. افغانستان یو حد ته دا موضوع رسولې وه نړیوالو ته، په ځانګړې توګه امریکا ته قناعت ورکړی چې د دې موضوع د افغانستان د نامنۍ په افغانستان کې د جګړې عمدان سر د پاکستان لاسوهنه ده. خو دلته بدبختانه په تیرو څو کلونو کې بیرته پاکستان خپل دغه اړیکه د امریکا سره او د نورو نړیوالو سره ورغوله. افغانستان دلته اوس یو څه ضعیفه موقف کې واقع شو. مونږ تاسو ولیدل چې د کال په شروع کې چې امریکا د طالبانو سره په کوم شکل باندې د توافقنامه لاسلیک کړه، نو هغې کې د افغانستان حکومت ضعف معلومېدو. اوس متاسفانه د حکومت سره آپشنونه کم دي.
فکر نه کوي چې په تیرو دوو کلونو کې چې څومره پاکستاني چارواکي کابل ته راغلي دي هیڅکله هم نه و راغلي. دا بیا په عین وخت کې دا معنا نه لري چې پاکستان هم تر ځینو فشارونو لاندې دی.
نه طبعا، خو دا هغه هڅې دي چې که عملا پاکستان اقدام هم نه کوي او موږ ته څه نتیجه لاسته نه راځي. ولې د پاکستان د ډیپلوماسۍ هڅې دي دا چې دوی دنیا ته ښیي چې زه خو لګیا یم خپل کوشش کوم. ولې موږ د دې نه د زیات پاکستان نه توقع لرله او لرو یې، ځکه چې په یوازې تګ راتګ باندې، په یوازې دغسې بهیرونو باندې د مذاکرې چې په هغې باندې وخت ضایع شي، زه به دا ووایم هسې وخت تېرولو او په افغانستان کې د اینې د تویدو بهیر پرې نه ودرېږي، نو هغه خو بې ګټې دی او په ثابت کې هم دغسې شوي دي.
شمس صاحب ډېره مننه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. د پکتیا بزګران او مدني فعالان له افغان حکومت غواړي چې په دې ولایت کې د کرنې برخې ته پاملرنه زیاته کړي. دوی سړې او شنې خونې، کرنیز ماشینونه، بزګرانو ته په وخت اصلاح شویو تخمونو ویش او د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې ورسره مرسته له خپلو اساسي غوښتنو څخه بولي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي چې د کرنې په برخه کې ځینې کارونه شوي او نوي پروګرامونه هم ترلاسه لاندې دي. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
د پکتیا بزګران وایي چې مرکزی حکومت په دې ولایت کې د کرنې د برخې پرمختیا او ښه کولو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د بزګرانو سره د کرنیزو ماشینونو، اصلاح شویو تخمونو، د نباتي ناروغیو د درملو او د میوو او ترکاریو د ساتلو لپاره د سړو او شنو خونو د جوړولو په برخو کې همکاري وکړي. یو تن بزګر خلیل الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل پکتیا ولایت بیلابیلو ترکاریو او تازه میوو لپاره مناسبه آب و هوا لري.
غواړو چې موږ ته ښه اصلاح شوي تخمونه راکړي، د مڼو د باغونو دواوې راکړي، یخې خونې راته جوړې کړي، چې آینده په کې د موږ د مځکو د حاصلات ډېر لاسته راوړو.
د حبیب الله په نوم یو بل بزګر بیا په دې ولایت کې د کرنیزو وسایلو او ماشینونو د نشتون ستونزه یادوي. نوموړی وایي که چیرې بزګرانو ته په اوږدمهالو پورونو د ټراکټرونو په ګډون نور کرنیز وسایل ورکړل شي، دې ولایت کې د کرنې برخه به په چټکۍ پرمختګ وکړي.
زراعت نه ټیکټر دی ورکې د قانون ته غریبان دي کومکونه چې کوم بخش کې دوی کوي هغه ورسره وکړي. د ټولو سره
د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د بزګرانو غوښتنو ته په کتو وایي چې د نورو ولایتونو په شان د دې ولایت له بزګرانو سره اړینې مرستې نه کیږي او تور پوری کوي چې په راغلو مرستو کې هم عدالت نه تامینېږي. د ولایتي شورا غړی ممتاز کرخیل ویل
لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې کیږي، پکتیا کې زراعت هیڅکله په هغه شکل نه دی کړی. دلته اکثره توزیګان کېږي، هغه د ملک او د وکیل په نوم کېږي. تر ډیره حده مستحق سړي سره نه زراعت روابط لري او نه زراعت ورسره لار لري، نه ورسره کومه کېږي. دلته ټوله واسطه او ملک بازی او وکیل بازی ده.
د بزګرانو یوه مهمه او همیشنۍ غوښتنه داده چې دوی ته اصلاح شوي تخمونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. د ګردیز خار یو بزګر سید نبی صدیقی وایي
وخت کشت و زرع تخم بسیار
د غنمو لپاره ډیر وخت تیر شوی. کاش کې و میاشت مخکې بزګرانو ته ویشلی وای، خو مسؤلین وویل چې دا غنم د حمل په میاشت کې هم کرل کیږي. خو بزګرانی په هر حال کری
میکارن بعد شکل کې باشه یاد ما
کڅه هم د پکتیا بزګران د دې ولایت کرنې برخې ته پاملرنه لګخي. خو بیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په مرکز او څوارلس ولسوالیو کې شپږ نیم زره بزګرانو ته د اصلاح شویو تخمونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د پکتیا د کرنې رئیس محمد دین مومن وویل
په دې سره به پکتیا او په ټولو ولسوالیو کې شپږ زره پنځه سوه شلو دیاقینو ته به دغه غنم توزیع شي چې دوی به وکړي، او د دوی سره په البته دغه غنم په شپېته فیصده سبسایډي باندې توزیع کیږي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې بزګرانو ته د کرنې په برخه کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د پکتیا دی والی ویان عبدالرحمن منګلوول په ډیری ولسوالیو کې د شنو او سړو خونو جوړولو پروژې روانې دي او ځینې یې بشپړې شوي دي. نوموړی وایي د پکتیا په اړوندو سیمو کې به د هماغه ځای د کرنیز پیداوار سره سم د کرنې د پرمختیا لپاره اساسي پلانونه طرحه او عملي شي.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي اسمت ساروان کتنه ورته کوي.
په افغانستان کې د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه له بریتانیا څخه د څېړنو غوښتنه. دا د ګارډین بریتانیي ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی چې لیکلی دی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون له بریتانیا غوښتي چې د استرالیا په پل پل کښېږدي. استرالیا د خپلو ځانګړو ځواکونو د جنګي جنایتونو دوسیه پرانیستي او ویلي دي چې دا پوځیان د 9 ملکي افغانانو یا جنګي اسیرانو په وژلو تورن دي. اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې بریتانیا هم باید دا ډول اقدام وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر په استرالیا کې شویو تحقیقاتو ته په اشاره ویلي چې له هغو څرګندیږي چې دوی غیر بشري او بې رحمانه اقدامات کړي دي. بریتانیا زرګونه پوځیان په هلمند کې لرل خو د 2014 په پای کې وویستل. په افغانستان کې د بریتانیایي پوځیانو د حضور په کلونو کې په دې ولایت کې خونړۍ نښتې شوې دي. شهرزاد اکبر وایي بریتانیا او نور هیوادونه چې په افغانستان کې وسلوال ځواکونو په جګړه کې ګډون کړی باید د ملکي افغانانو پر ضد د تاوتریخوالو او د بشري حقونو ضد اقداماتو په اړه آزادې څېړنې وکړي. د استرالیا ایشین لایټ خبرونې بیا د خپل هیواد د صدر اعظم د ژمنه خبره کړې چې وایي د افغانستان د جنگي جنایت په برخه کې به عدالت پزای کړي. صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو له لوري شوي جنگي جرمونه به په جدي ډول تعقیب کړي. د پخوا ویلي و چې دا ډېر سخت تورونه دي او تر هغو به یې تعقیب ته دوام ورکړي چې عدالت پزای شي. اکانومیست مجلې بیا په افغانستان کې د جګړو د تیزیدو په اړه لیکنه خپره کړې او ویلي دي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه ځواکونه باسي طالبانو جګړو ته زور ورکړی دی. د دې مجلې پر اساس اوس د جګړې د لیدو لپاره ضرور نه ده چې څوک لرې سیمو ته لاړ شي. له کابله یوازې 40 کیلومتره لرې په میدان ورده کې طالبان لیدل کېږي. تمو چې د امریکایي پوځانو لوټلو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپیلېدو سره په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي خو د دې خلاف ورځ په ورځ د جګړې اور تود شوی دی.
د ملګرو ملتو د بشري حقونو پلټونکو ویلي چې په عراق کې د ترهګریزو جرمونو په تړاو د غیر عادلانه محاکمو په پایله کې لسکونه کسان اعدام شوي. دوی اندیشنه شي چې شاید عراق حکومت د غیر عادلانه محکمو د حکم لمخې ګڼ نور کسان هم اعدام کړي. صفی الله سنکسی راپور لري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې خپل نړیوال مسؤلیتونه درک او ژر تر ژره دي د بندیانو له اعدامولو لاس واخلي. دوی دا غوښتنه وروسته له هغه کړي چې د پلټونو په لړ کې دې پایلې ته رسیدلي چې لسګونه کسان په عراق کې د دوی په خبره د غیر عادلانه محاکمو په لړ کې په اعدام محکوم او سزا پرې پلی شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د پلټونکو ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي بندیان ډیری وخت له لومړنیو حقونو محروم شوي او د پښتنو ګرویګونو په وخت د هغوی د زورونی شکایتونه چا نه دي څېړلي. پلټونکو ویلي په عراق کې 4000 تنه په اعدام محکوم دي. له دې ډلې د دوی په خبره ښایي د دوشنبه په ورځ 50 تنه اعدام شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر رئیس سازمان ویلي د نومبر په 14 په یوه ورځ 21 کسان اعدام شوي او تر هغه مخکې د رویټرز د راپور له مخې په اکتوبر کې 21 کسان د ناصریه په مرکزی زندان کې چې په الهود محبس مشهور وو هم اعدام شوی دي. د ملګرو ملتونو د پلټونکو د اعلامیې له مخې 4000 کسان په عراق کې د ترهګرۍ اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي. که چیرته د دغو بندیانو د اعدام حکم لاسلیک شي ویره شته چې یواری به په ټولو باندې سزا پلی شي. د عراق حکومت تر اوسه پورې د بشري حقونو د دغو پلټونکو د اعلامیې او غوښتنو په تړاو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان مشر میشل باشلیت 13 اونۍ په عراق کې د 21 کسانو تر اعدام وروسته له عراقي حکومت وغوښتل چې پاتې اعدامونه دی بند کړي. میرمن میشل زیاته کړې وه چې دوی د عادلانه محکمې له اصولو د سرغړونې، د دفاع د ښو شرایطو د نشتوالي، په اعترافونو باندې له حده زیاتې اتکا او د پرلهپسې ځورونو ګڼې ادعاوې ثبت کړې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
نن په نړۍ کې د تلویزیون نړیواله ورځ ده. افغانستان هغه هیواد دی چې شل کاله مخکې پکې یو تلویزیون او هغه هم بند و، اوس پکې څلور نوي تلویزیونونه فعال دي. دیوان عادل راپور لري.
په یوویشتمه پیړۍ کې تلویزیون د رسنیو ترمنځ ډېر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1950 کې خپرونې پیل شوې، خو د سور ومې کودتا وروسته د نور محمد تریکی د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو تلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو تلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرېد. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نه وای اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره سلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینو ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو په ځانګړي توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډېره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډېر اغېز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون لپاره
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي څېړنې ښیي چې په افغانستان کې تلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوي اجرایوي مشر افغانستان کې د تلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری تلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي تلویزیون اغېزناک رسنۍ ده، ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. دوی له ډلې حشمت او ظفر ازادي راډیو ته وویل
دلی فرزه چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته زه اختصاصم تلویزیون لپاره. څه لپاره؟ د دې لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، د دې لپاره چې رفع خستګي مې ته وشي.
ډېر خلک په خپلو کورونو او یا کارځایونو کې تلویزیون نه لري. دوی د رسنیو لومړنۍ اطلاعات سرچینې تفریحي، فرهنګي، سیاسي او نامو څخه ګټه پورته کوي او ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسیدونکي د تلویزیون له مسؤلینو غواړي چې د ښکار د ښه کېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډېر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د تلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي تلویزیون د شمیر له اړخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت له اړخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرولو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کاروو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډیری د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د تلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړي توګه د تلویزیون لپاره سره د خلکو ذهنیت د دیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان، د ښځو حقوق، فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشنفکري یې دود کړی ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو ترڅنګ په رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه به شتون ونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1999 میلادي کال کې د نومبر 1 د تلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جراح د کونړ لمانوګي ولسوالی پر اسولې اسمس کلی کې طالبان سوله او امنیت نه غواړي. خان محمد اسلام یار د هلمند لنادلی ولسوالی خلی کې د الیاس سړي له وژلو سره د هلمند خلکو ژغ چوپ شو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي که امریکا خپل ځواکونه وباسي افغان پوځیان د افغانستان امنیت ساتلی شي. عبدالرحمن لیکي طالبان به کله دا اعلان کوي چې موږ په افغانستان کې اور بند کوو. عبدالعزیز غالب له هلمند د استرالیوي ځواکونو د بشري جنایت موضوع ته اشاره کړې ده، خو نور څه یې په دې کې نه دی ویلي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې د کور کلي پروګرام لرو او د ګبړې اچار تفریحي پروګرام هم لرو. خو اوس لنډ خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه هیوادونه چې د پوځیانو په اړه یې له نړیوالو بشري حقونو څخه د سرغړونې تورونه شته خپلواکې څېړنې دې وکړي. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر دا خبره وکړه. عبدالله عبدالله وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره یې د افغان سولې په تړاو رغنده خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس شاغلي عبدالله پرون په انقره کې له ولسمشر اردوغان سره وکتل. پاکستانی چارواکي وایي چې د احمدیانو مذهبي له شکیو یو غړی پرون د یوه بریدګر په ډزو سره په پنجاب کې وژل شوی دی. ایرانی چارواکو ادعا کړې چې ځواکونه یې په فارس خلیج کې یوه کښتۍ له 3 لک لیتره تیلو سره درولې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي خبرداری ورکړ چې جګړه ځپلی یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو 3 لسیزو کې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې د بندیانو له اعدامونو لاس واخلي. جرمني د نورنبرګ د مشهورې محاکمې 15 اویایمه کلیزه ولمانځله. د نازي آلمان مشران د 1945 کال د نومبر په 6مه تر 2مې نړیوالې جګړې وروسته د جرمني په نورنبرګ ښار کې محاکمه شول. اساجی راډو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل عالم او غزنی ښارونو کې اساجی راډو د اف ام په 3.5 نیول شي. د اساجی راډو په روانه خپرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام درو، خو مخکې تر دې چې د خپرونې ته مخه کړو د کور کلی پروګرام.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان ملیدلی چې په کور کې د وسلې ساتلو سربیره لوبې هم ورسره کوي؟ دغه کار کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کیدلای شي؟ نن همدا موضوع سیړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د کورنیو چارو د وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنه دوستانو، په پرمختللو ټولنو کې د کور مشران هغه څه په کور کې ساتي چې د کور ټولو غړو ته یو پیغام ولري، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا هر څه چې د مشرانو خوښ وي هغه کور ته راوړي. چې د دې جملې څخه یو هم وسله په کور کې ساتل دي، چې ځینې خلک دا یو حدود بولي چې په کور کې وسله ولري او ورسره لوبې وکړي خو په بدو عواقبو یې نه پوهیږي. داسې کسان هم شته چې خپله یې په خپله وسله ځانونه معیوبه کړي او یا یې د کور غړو ته ستونزه جوړه کړې ده. د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد محمد شعیب هغه څوک دی چې خپل ځان په وسلې خو کړی. نوموړی وایي چې د وسلې څخه ډېره بده خاطره په ذهن کې لري.
یو بده خاطره ترې لرم، داسې لس کاله یو لس کاله نه وم چې ماما زوی مې دولتي کار کوله، سالای کور ته راوړی و. کله چې سالا مو واخیستې ما وکتله، ډېر مې خوښېده چې سالا واخلم، ځان سره مې سالای ورسره بازی وکړم. کله چې سالا مو واخیستې ما فکر نه کوم چې دې باندې به مرمۍ تېر شوی. هغه م کله چې وختو چې خلاص یې کړم شاجور ته وباسم، هغه راس کړ ډس فایر سو پیخې کې مو لګېد او پښې مې لږ زوبل شو. داسې دومره په تکلیف شلم چې آن سرحد مې تر خارج پورې ورسېده. او سالا سره لوبه کول ښه خبره نه ده. کله نور را لکان کا وګوري خپل ارقم ورزشونه کولای شي. زه د خپل د زړه ورزش نشم کولای، لکه چې فوټبال مې خوښیږي، والیبال مې خوښیږي، زه نشم اوس کولای کارونه. فکر مې نه کاوه چې مرمۍ داسې به تېر شي، داسې به اسانی ډز وشي. اوس مې نه خوښیږي، نه پکې لاس وایم، نه د مغې له خاطرې نظامي وظیفه راته ډېر پیدا شو، خو د سالا له خاطر لاړ نه شلو.
ځینې خلک بیا وسلې سره لوبې ځان ته ویاړ او میړانه ګڼي، چې ګواکې زه له وسلې څخه ویره نه لرم، چې همدې میړانې او ویاړ بیا په لوی سرخوږي اخته کړي دي. داسې هم شوي دي چې یو کس په ټوکو یا شوخۍ یو ملګري ته وسله نیولې او ترې خطا ډز شوی دی، چې دا کار د لویو دښمنیو او جنجالونو سبب شوی دی. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي:
څو موده مخکې زمونږ یو کلیوال و، هغه سلا کور ته راوړې وه. دا سلا یې واغوستله، تل چې پاکې کنه یو دوه ډزې پکړې بیا پاکې کې، بیا د شاجور ته نوېست دې کې مرمۍ تېره شوې وه. د ده فکر نه و، هغه زوی راغی، زوی چې راغی نو دی نو پوه نه چې دې کې دانه تېره شوې ده. داسې ورته ونیوله، ولم د هغه ته څه کوي؟ هغه دی خو مطمئن چې دغه شاجور مې ایستلی ده، او هغه مطمئن چې شاجور ایستلی ده. همداسې ورته نیولې وه، څنګه چې بس ماشه را کشله ټک پسې زه هلته ولګېده. هغه ځای کې سټ کې مرمۍ ووتله، چې ووتله بس ما د جیب په جیب وشټېده، مازغیم باید بس دا وشټېده.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی سمنوال ولی محمد وایي چې خلک د بیلابیلو دلایلو له وجې په کور کې وسله ساتي. ځینې خلک یې د شوق له وجې، او ځینې نور بیا د ضرورت په اساس چې په امنیتي ارګانونو کې دنده لري نو وسلې کور ته له ځان سره راوړي. او دا وروستۍ ناامنۍ او غلاوې هم خلک دې ته اړ کړي چې وسلې په کور کې وساتي. نوموړی زیاتوي:
دلته په افغانستان کې خصوصا د کابل په ښار کې غلاوې ډېرې دي، قتلونه ډېر دي، هدفي وژنې ډېرې دي په افغانستان کې. نو خلک دا کوشش کوي چې یو میل ټوپک د ځان سره په کور کې وسیت. کله چې یو څوک د دوی په کور مثلا ورزي یا تعرض کوي، دوی کولای شي د خپل ځانه، د خپل فامیل نه د ټوپک په واسطه دفاع وکړي، د ناموس دفاع وکړي. نو دا هغه عوامل دي.
د نظامی چارو کارپوهان وایي چې وسله خپل یو ستونزه ده، نو ځکه یې ساتل په کور کې هم لازم نه ګڼي. خو بیا هم که ځینې خلک د ضرورت له مخې وسله په کور کې ساتي، نو باید له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. په دې هکله د نظامی چارو کارپوه محمد نسیم جبارخیل داسې سرګندونی کړی دی:
کور کې ټوپک وي نو دغه ساتنه ته باید د کور فامیل یا د کور رئیس یا د کور ټول غړي به ډېر متوجي، ځکه ټوپک باید داسې ځای کې کېښودل سي چې هغه فقط مغه د کور مشران هغه ته لاسرسی ولري، نه ماشومان یا سیاسر یا څوک سي دې سره بلد نه دي. نو په دې خاطر باندې ټوپک ایښودل داسې یو ښه مسؤون او امن ځای کې ده. کله کله ضرورت پېښېږي چې ټوپک پاک سي یا راواخیستل سي، وکتل سي، نو په هغه وخت کې باید داسې یو ځای کې دا ټوپک پاک سي نور د فامیل اوس ویلته نه وي. که موږ ډېر لیدلی دي او خبر شوي یو چې د فامیل په منځ کې هغه کور والا ټوپک راخلي، پاکي یې میلې، پاکي یې کارتوس باسي نه باسي، نو په دغه وخت کې یو پیښه منځ ته راځي او په نتیجه کې مرګ او درد پیدا کیږي. نو د ټوپک سره باید ډېر احتیاط وکړي. لوبې خو څه کوي نو معمولا بیا نو مشکلات پیدا کوي، ځکه ټوپک خو د لوبو شی نه ده. ټوپک خو څه پښتانه وایي، ټوپک خو داسې یو شی زیات چا په لاس ورکې هغه ورانه کوي، هغه مرګ پېښي، درد پېښي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی غلام نبی بیا وایي چې په کور کې باید هغه شیان وساتل شي چې د کور د غړو پر روحیه مثبت اثر ولري. نوموړی په کور کې د وسلې په نه ساتلو تاکید کوي او زیاتوي:
په کور کې اسلحه ساتل ډیر خراب کار دی. زمونږ د اولادونو ذهنونه اسلحې سره هغه کېږي. مونږ باید خپل اولادونه په داسې یو هغه روحیه په تربیه کړو چې د اسلحې په مقابل کې حساسیت وښيي. نو دې په خاطر چې مونږ امنیتي قوه لرو، زمونږ امنیت او زمونږ د محیط امنیت، امنیتي قوه پولیس لرو، امنیت لرو، او د اردو لرو، زمونږ امنیت، مونږ باید په کور کې اسلحه ونه ساتو. ضرورت په حالت کې مونږ امنیتي قوه لرو، باید امنیتي قوه ته خپل هغه د مشکل د امنیتي قوه سره شریک کړو. هغه امنیتي قوه چې په مونږ باندې کوم مشکل ماته راځي، هغه باید امنیتي قوه د منځ یې، مونږ باید په کور کې اسلحه ونه ساتو. د کور کې اسلحه ساتل د اولادونو په ذهن باندې تاثیر کوي. اولاد مجبور کیږي چې غټ شي، اسلحه نه کار واخلي. مونږ باید اولادونه خپل داسې تربیه کړو د سلا په مقابل کې باید نفرت ولري، چې نور زموږ په ملک کې جاګو دا نه یو محبت وي، یو شفقت وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نوم مې عجمه مشرف شریف دی، اصلي د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. پهلا په یوشتمه ناحیه کې اوسېږم. یاره اصلاح خو ښه نه ده، ځکه چې دا څلوېښت کاله د هېواد کې ټولې ناخوالې چې دي اصلاحې او د دې نام نه یو د دې د وجې اصلاحې راپیدا شوي دي. خدای دې ملک کې سوله امن راولي، اصلاح ښه نه چې کور کې وساتو، باید چې کور کې قلم وساتو، خپل بچي او ځان وطن مطلب د قلم د وجې نه مخې ته ویسو مخې ته لاړ شو.
نوم می خان ده، اصلی د زابل ولایت اوسیدونکی یم. اسلحه ساتل خو موږ خپله ساتو، خو له مشکلاتو سره اوس مشکلات نه وي، بیا اسلحه په کور کې ګټه نه لري څوک یې وساتي.
نوم می شفیع الله ده، کابل اوسیدونکی یم. فعلاً په ساپی کوټ کې اوسېږم. اسلحه خو ضرر رسوي، اسلحه ساتل ګټه نه لري بغیر د تاوانه، نه باید په کور کې ونه ساتل شي.
ګرانه دوستانو، دا چې په کوم منظور په کورونو کې وسله وساتل شي، مسؤلینو د غیر قانوني وسلو په راټولولو کې کوم اقدامات کړي، دا د ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کورنیو چارو وزارت له ویان طارق آریان څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغه کسان چې په نظام کې کار کوي، یعنی د دولت په نظامي برخه کې کار کوي، آیا دا حق لري چې خپلې وسلې خپلو کورونو ته ځان سره ویسي؟
ښه، په نظام کې خو په مختلفو رنګونو او درجو یا رتبې هغه کسان چې کار کوي دا فرق لري چې ځینې سیاسیون ده، ځینې د مونږ جنرال صاحبان ده، او ځینې هغه لوړ پورې چارواکي دي چې هغوی یو سهمیه لري د خپلې د امنیت د ټینګښت په خاطر باندې، چې محافظین هم ورته سهمیه ورکول شوی دی او تشریحات او صلاح هم ورته ورکول شوی دی، چې د هغه په اساس کولی شي چې هغه خپلې ځان سره وساتي او خپل امنیت په خاطر.
فارین صاحب، په دې وروستیو کې د غیر قانوني وسلې هم ډېر شوې دي، او د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي دي؟
موږ تاسو ته څلور کلورو کې یو جګړه تاریخ لرو چې خلک په دغه جریان کې ځان سره وسلې درلودلې، او موږ په تېر یو کال کې سلګونه وسلې راټول کړې دي. هغه کسان چې دغه وسلې ځان سره ګرځولې دي هغوی هم په بند کې دي یا دوسیې رسمي شوي دي، څارنوالۍ کې سپارل شوي دي. څارنوالۍ او د قضایي ارګانونه د هغوی پر وړاندې خپل قانوني چلند کوي. دا تاریخ د جګړې موقع او مشکل ده چې تر اوسه هم ځینې کسان غیر مسؤول کسان دي چې ځان سره وسلې ګرځوي. که چیرې موږ متوجه سو، که چیرې موږ ته راپور موجود وي مونږ سره، مونږ د هغوی پر وړاندې کلک درېږو، او دا خو یو غیر قانوني کار ده او مونږ د هغوی پر وړاندې کلک چلند کوو.
پایندکس پلان نه لري د کورنیو چارو وزارت چې دغه وسلې لا پسې راکمې شي، ځکه چې ډېرې ستونزې جوړې کړي دي خصوصا کورنیو ته. دغه وسلې په کورنیو کې شته دي، کورنۍ غړي د دغو وسلو په استعمال باندې نه پوهېږي، حتی د خپلو منځو کې مشکلات سره جوړوي، ټولنې ته مشکلات جوړوي. نو په راټولولو کې د کورنیو چارو وزارت څه پلان لري؟
اول خو زمونږ خواهش د ټولو کورنیو څخه دا ده چې هغوی صلاح استفاده کړي، یو د یو ضرورت په اساس کولای شي چې کورنیو چارو وزارت ته مراجعه وکړي. مونږ د طرزالعمل په اساس ګورو چې هغوی آیا په دغه طرزالعمل کې شامل دي. د قانون پر بنسټ مونږ کولای شو چې هغوی ته صلاح ورکړو. مونږ غواړو چې هر څوک چې صلاح استفاده کړي د یو قانون او معیار په اساس یو مطابقت باید ولري، او مونږ د هغه د قانون په مطابقت هغوی ته جواز ورکوو. مونږ ډېر یو ښه تسهیلات برابر کړي دي د کورنیو چارو وزارت سیستمونو کې. دغه پروسې ډېر یو ټولنې پروسه وو، څوک چې غوښتل یو جواز واخلي د کار د سلا جواز اخلی تقریبا شل پنځه ویشت پروسی هغوی باید تای کوله چې اوس دغه ستونزې حل شوي دي. مونږ هر څوک د قانون په اساس وغواړئ سند واخلئ د جواز د اصلیه واخلئ په یو ورځ پنځه پروسی کوله چې تای کې مونږ هغه تحصیلات هغوی ته برابر کړي دي. خو د مونږ خواهش دا ده چې د مخکې له دې چې مونږ متوجه سو یو چا ته غیر مسؤوله کولی شي چې مراجعه وکړي په مشروع ډول سره مونږ هغوی سره تفاهم کوو او هغوی ته جواز ورکوو.
ډېره زیاته مننه کوو آریان صاحب کور ودان.
خیر اوسې، مننه ژوندی.
درنو دوستانو، دا د دیوونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
وګورېدونکو سلام. خدای متوده او خوشاله لره. په ژمي کې له هر څه نه تودې جامې او توده کوټه خوند کوي، خو چې لرګي، سکاره، ګاز او یا هم برق وي، دلته خدا هر څه د سړی په سر دي. نو ځکه هر څوک نه کوټه تودولی شي او نه ځان، ټول ژمی له سړو ریږدي. او دا دعاوي کوي چې چارواکو خدای مو خوار کا، خدای مو په نس مه مړوه، خدای مو د موږ له زړه خبر کا. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوړو.
السلام علیکم، اوس واوری څو ګډوډ خبرونه.
لند خبرونه دغه دی:
تیر ورځم څو زره بیکار په هونتونی ځوانانو ته کار پیدا نشو.
دیوان د څلورم ماوین دوهم ماوین وویل چې سکال به افغانستان خطرقی وکړي، ځکه چې د ترقی وزیر ځوان دی.
د زړو وسلو دایک اوس هم ټولیږي خو څوک یې نه ورکوي.
او وزیر صاحب بلا پسې د یو چاغ ریاست پوست ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوم له پوهنتونه خلاصیږي. د خبرونو توصیل
بی خبره آژانس خبر راکوي چې تیره ورځ هم څو زره بیکاره پوهنتوني ځوانانو ته کار پیدا نشو. د بیکاری وزارت ویان ماشوم پنبګل وویل چې موږ هڅه کوو خو د کار لپاره هیڅ منابع او کارځایونه نشته. ماشوم پنبګل چې نوی ویان شوی او د بیکاری د وزیر له خپلوانو څخه دی، دغه خبره په ډیره سختۍ سره وکړه، ځکه چې پنبګل لا ماشوم دی او د خبرو کولو صحیح چل یې نه دی زده.
د در په دراجانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې دیوان د څلورم ماوین دوهم ماوین نوویل چې سکال به افغانستان خطرقی وکړي، ځکه چې د ترقی وزیر ځوان دی.